حالا هم در برنامه پیشرو در یک ساعت دیگر اسمت ساروان با شماست.
ډېره زیاته مننه. اته بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایم. هیله لرم چې نوی کال به مو په خوښۍ او خوشحالۍ پیل کړی وي او تر پایه به له خوشحالۍ او برکتونو ډک کال ولري. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې په دې نوي کال کې به افغانستان کې ګڼ بندونه جوړ شي او افغانستان به په دې برخه کې لوی ګامونه واخلي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وای په نوی کال کې بعد برښنا تولید ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس بهرنیان نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان به په نوی لمریز کال کې دومره برښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید کړي. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوی کال په مناسبت په وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم وویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. محمد اشرف غنی وویل تیر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوی کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ په یوه کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول شول. خوږیاني وویل له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې روانې دي، خو د هغوی د هویت په اړه او دا چې څه فعالیت یې کاوه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و تاجک او درې روسي اتباع دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې درې غړي چې غوښتلې ځان وژونکي بریدونه وکړي نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دا لوبه د هند ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی، خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلو وریز نړیوال جام د لسو غړو ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه پر سریلانکا و پایلله. افغانستان له انګلستان او ایست انډیز سره هم مسابقه لري. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خراب و اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 میلادي کال د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی وو یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او د غرض د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وبیني. د سوریه په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونه لسکونه کسان وژلې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د تیر ورځې په بمباریو کې لښتلشه 9 کسان وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د بشري حقوقو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوی شمیر تر 30 لوړ بللی دی. د ډلې ویلي دا لاندې روخانه چې په رقه ښار تازه بمباری روسی الوتکو کړي او که د سوریه هوایي ځواک. روسیا وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندیدو لپاره نور ګامونه واخلي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل که څه هم د سوریه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ اوربند په ټوله کې تر اوسه مراعات شوی، خو په همس کې یاغیانو پر حکومتي سرتیرو ډزې کړي او یو سرتیری وژلی دی. د روسیې د دفاع د وزارت په اعلامیه کې پر امریکا انتقاد شوی چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. متحدو ایالاتونو تر دې دمه د روسیې د دې انتقادونو په وړاندې عکس العمل نه دی ښودلی. د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې و جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمیر مدني فعالانو او خبريالانو د خوشي کولو هرکلی وکړ. مایکل جورج لنګ پرون شنبه په خپل څرګندونو کې له آذربایجان وغوښتل چې داسې نور بندیان هم خوشی کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 18 نیټه 148 بندیانو ته بخښنه اعلان کړه چې په دې ډله کې 14 هغه کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو ډلو سیاسي زندانیان ګڼلې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په آذربایجان کې اوس هم 80 کسان چې د حکومت سیاسي مخالفان او منتقدان دي په بند کې دي. او د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په مسابقو کې تیر ماښام هند پاکستان ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. د دوه سختو سیالانو ترمنځ دا مهمه لوبه د کلکتې په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو کتونکو په مخ کې ترسره شوه. دا لوبه په کلکتا کې د باران له امله له 6 اوورونو څخه 18 ته راکمه شوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 18 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو 118 منډې جوړې کړې. د هند بیټنګ یا لوبه هم په پیل کې د پاکستان د تیزو باولرانو پر وړاندې کمزوري وه، خو هندي توپ وهونکي ویرات کوهلی په ودرشو توپونو د 55 منډو په جوړولو سره د هند ګټه او د پاکستان ماته یقیني کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د دې سیالۍ د کتلو لپاره د فلمي نړۍ مشهور ستوری امیتاب بچن له خپلې کورنۍ د کرکټ د ډګر پخوانی نړیوال ستوري سچن تندولکر او ګڼ شمیر نورو مشهورو شخصیتونو دا لوبه وکتله. دغه راز د اتمي وسلو لرونکو دغو دواړو حریفانو دا سیالي په دواړو هیوادونو او نړۍ کې میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي دوام کوي.
سیاسی قشر کې داسې کسان هم شته که څه دای وزیر وي هر څه ګلګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي.
ولسمشر غنی و چې د نوي کال په مناسبت د وینا نور جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. ولسمشر غنی په نوي کال کې د امنیت او اقتصاد په برخو کې د پرمختګ ژمنه ورکوي. مشانو جرګې د سولې خبرو ته د حکمتیار لیوالچا وستایله.
دا چې د دوی فلاوی راغلی دلته مونږ خوشبینو خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیغام ولري د صلح لپاره.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش په وړاندې نوي اقدامات کړي.
پاسون کوونکي تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د اسکرو د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي. پوره تدابیر ورته لرو.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه مسابقه لري. تیر 1400 نیویم مریض کال د افغانستان لپاره د مخدر موادو بشری حقونو او اداري فساد له نظره څرنګه کالو په دې موضوعاتو هم جلا جلا راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په مزار کې د ازادي رادیو له خبريال سره هم خبري کوو چې د نوروز او د جندې د پورتکولو د مراسمو په اړه د ترتیباتو په اړه معلومات درکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي مریض کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي مریض کال د پایله او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړي. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدی چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1395 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که څه دی وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره دا ژمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوری ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تیر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته بجیاو دولس دقیقې شوې. مشانو جرګې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لیوالتیا واستایله. د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې هله وشو چې حزب اسلامي د سولې پروسې ته ښه پیغام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د حکمتیار د لیوالتیا هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پیل وستایه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي د پلاوی استول او د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبيني وښوده.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو نه یو مشر و، وسم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغلی دلته مونږ خوشبین یو، خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلح لپاره.
خاغلی مسلمیار له نورو ډلو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د شامل او له دې موقع څخه د ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او درې کسیز پلاوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغله او د افغانستان د سولې عالی شورا له مشرتابه سره د سولې د مذاکراتو په اړه مستقیم خبرې کړې دي. محمد امین کریم عبدالقدوس صافی او حماین جریر د حزب اسلامي هغه پلاوی ده چې د سولې د عالی شورا له مشرتابه سره په خبرو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم کابل ته د اسلامي حزب د پلاوی راتګ ستایل دي. د ولسی جرګې غړی محمد حسن شریفی بلخابی د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالی شورا ترمنځ د خبرو پر شفافیت تاکید کوي.
که نماینده های باصلاحیت حزب اسلامی آمدند و نشست را آغاز کردند.
دوبل دا چې د حزب اسلامی او صلاحیت لرونکو پلاوی راغله او مذاکرات پیل کړل او ویل چې مونږ بین الافغانی خبري لرو هرکلی کوو. خو مهمه دا ده چې دا خبره سرګنده او له امتیاز غوښتنې پرته ترسره شي.
بدون کدام امتیاز طلبی سنت بگیره؟
د افغانستان د ملي شورا غړي د سولې د سلور اړخیزو خبرو د پیلولو لپاره د حکومت هڅې ستایي او د دوام هیله کوي. که سهم د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه دوه اړخیزو هڅو خوشبینی پیدا کړې. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي پخوا تر دې هم څو ځلې دا ډول هیلې پیدا شوې وې، خو دا ځل د دې خبرو نتایجو ته باید انتظار وباسو. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
محمد اسلم ارمان له خوست څخه لیکلی دی چې د حزب اسلامي د سولې خبرې د سولې د خبرو هرکلی کوي. دی وایي چې هیله ده چې نوري وستوالې ډلې هم د حزب اسلامي په شان د سولې خبرو ته کښینی او جنگ حل پای ته ورسوي. انمر الدین نورزی له اروزګان ولایت له دهراوت ولسوالۍ څخه لیکلی وایي د نوي کال مبارکي ټولو خلکو ته وایم او هیله لرم چې نن افغانستان د کرکټ لوبه وګټي او د کال په دې نوي ورځ ټولو خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړي. سخی داد له کندهار لیکلی وایي خدای دې وکړي چې نننۍ لوبه افغانستان وګټي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځني صفه 12:00 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه هم اورئ شي. د ازادي رادیو له خبرونه ورسته یعنی د ماښام لوو بجو د سهار تر اوبه بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه په همدغه صفو خبري شي. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل تازه غړې کې د فرخوندې ملک زاده پر وژنې لیکنه خبره کړې چې پرونی کال پرسو د مطلب په پایل کې راغلي. افغانانو د 20 کلنې فرخوندې د مرګ د یو کال د پوره کېدو له کبله د هغې یاد تازه کړ. هغه په کابل کې د قران کریم د سوځونې په ناحق تورنه او بیا د یو ډله پاریدلو کسانو لخوا ووژل سو. رسپانې د دې مطلب په سر کې یو عکس هم خپور کړې چې یو ممثله په کشش کاری د هغې سر او مخ په سره رنگ لړلی ویشته ګډ وډ دی او د فرخوندې په نقش کې را څرګنده سوې ده. شاوخوا ته څو نری نش کړي چې په لاسونو کې ډبرې او لرګینې ولیدي. ممثله ناسته ده او نارې وهي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د پیښې لومړنیو شیبو ته پام اړولی او لیکي تیر کال د نوروز په درشل کې په موبایل ټلیفونونو هغه اخیستل سوي عکسونه او ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې په لسګونو کسان چې ډیری ځوانان وه ښکارېدل. خلکو ولیدل چې د پریدلو کسانو یو ډله یو ځوان انجلۍ چې مخې په وینو لړلې دبوي. هغه په پرلپسې ډول ناری وهي او دا تورونه ردوي چې ګواکې د قرآن کریم پاڼې یې سوځولې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه ویډیوګانې ډیر ژر په انټرنیټ کې خپرې سوې او تر ډیرو کسانو پورې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي د فرخوندې ملکزاده مایوسانه فریادونه په صوتي او تصویري رسنیو کې خپره سول. تحلیل کوونکو او سیاستوالو د بحثونه مطرح کړل چې څنګه امکان لري د کابل له ګڼې ګوڼې په یو ډکه سیمه یعنی شاید شمشیره زیارت ته څیرمه داسې یوه پیښه وسي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د 2015 میلادي کال د مارچ پر 19 د فرخوندې تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته امنیتي چارواکو او د حج او اوقافو وزارت مقامات وویل لکه څنګه چې شاید شمشیره زیارت ته نږدې پارېدلو خلکو ادعا کوله دوی کوم داسې مدارک او شواهد ونه موندل چې ثابته کړي فرخوندې دي د قرآن کریم پاڼې سوځولې وي. ورځپاڼې د یوه ټلویزیون د خبریالې شکیلا ابراهیم خیل خبرې هم راخیستې چې له نورو ښځو سره یو ځای د فرخوندې جنازه پر اوږو اخیستې وه. هغې ویلي د فرخوندې وژنې څرګنده کړه چې حتی په ښاري سیمو کې هم زاړه روایتونه او چلندونه نفوذ لري. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز د مطلب په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړ په تیرو دوو میاشتو کې امریکا د دې ډلې په وړاندې خپل جنګي عملیات ډیر شدید کړل. د نیویارک ټایمز په مطلب کې د امریکایي پوځیانو په حواله لیکل شوی دوی د امریکا د حکومت د جنگي مبارزې د پراخېدو په لړ کې د دې ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې نیولې خپلې حملې پراخې کړې دي. د ورځپاڼې په حواله په تیرو دوو میاشتو کې د امریکا بی پیلوټه او جنگي جټ الوتکو په افغانستان کې د بمونو او توغندیو 251 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 برابره زیاتوالی شي.
you نن د ازادي رادیو د کال شخصیت اعلان شي. د ازادي رادیو د کال شخصیت په د 9 بجو په خبرونه کې اعلان شي، خو لامدې کبله نن د میکروفون ستاسو خبرونه چې هر یک شنبه د 8:30 او 9:30 بجو ترمنځ پریده نه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. طالبان هم تقریبا دې ته ورته ادعا لري. په دې اړه له کونړه د ازادي رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي رادیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زینونه اړولې دي.
یو درو سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وو ویش مراتبه مونږه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اتلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړې. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخته ده،
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بیگنا خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخته ده.
طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي رادیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې پلسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زینونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زین افغانان ترسیږي. په هر خوا کې لوجل شو بې سرپرسته کورنۍ او یتیمان پاتې کیږي، نو ورته په کار دی چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي.
زمانم عبدالقهار ملنګ د مرکز سیدونکو ما دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وجل کیږي، مسلمانان پکې وجل کیږي، او دې طرف ته د سیدی دوه طرف ته پکې افغانان د منځ ځي. ته په شویرې دا جنگ او پردیو جنگ دی، او باید چې سوله حکومت موږ سره سوله چې دا نیک کار دی او ښه کار دی. سوله یوازینی د دې حل لار ده، د جنگ لار د حل نه ده.
د دې جنگ زین دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله و جنگېدل او دغه شو د جنگونو نه نور ستړي شوي دي، او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت. د 1409 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له آزادی رادیو واوري.
نن د کال غوره شخصیت اعلان شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په 1415 لمریز کال کې د دایشتلې ځپلو ته پوره چمتووالی لري. د دغه ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې په 1409 کال کې د دایشتلې نږدې 2000 غړو ته تلفات اوښتي دي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي په تیر کال کې د دایش په وړاندې د افغان دولت اقدامات ناکافي بولي او هیله څرګندوي چې دولت به په نوي لمریز کال کې په دې برخه کې ښه پرمختګونه وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ننګرهار په یو شمیر برخو کې د دایش ډلې حضور اوس هم د سیمې ته جدي ګواښ بلل کېږي، خو د نوي کال پر اتلو سره د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ډلې د منځوړلو لپاره لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې 1409 کال په ننګرهار کې دایش ډلې لپاره نوړه کال وو، او افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ډلې ته درانه تلفات واړوي. خغلی شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه به په نوي کال کې هم لازم تدابیر په لرلو سره د دې ډلې په وړاندې ودرېږي.
محلی پولیس مشته د کورنیو چارو جرات ما وزیر صاحب منظور کړی و، هغه مو ځای په ځای کړی دي، پوره تجهیزات لري. تویا پاسون کوون کې تقریبا د سرون نفرو په شاوخوا کې واځي د کینو د نازیانو په ساحه کې موږ دای په ځای کړی دي پوره تدابیر ورته لرو.
خغلی شیرزاد وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې د غړیو تلفات 1950 تنو ته رسیږي او همدارنګه د دې ډلې مرکزونه په چین، نازیان او کوټ کې په بشپړ ډول لمنځه تللې دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې فعال حضور د دې سبب شو چې په 1994 کال کې د دې ډلې په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 300 څخه ډېر پوځي عملیات په دې ولایت کې ترسره شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 2000 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي چې ډیری د داعش ډلې غړي وو. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې د داعش ډله له سختې ماتې سره مخ شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډله ونتوانېدل چې خپل نفوذ پراخ کړي، خو په دې وروستیو کې د کندوز او بلخ چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیل خبره کړې وه. دې سره هم مهاله په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي وایي دوی تمه لرله چې داعش ډله به سږکال په بشپړ ډول ځپل کېږي چې داسې ونه شول. د ولسي جرګې غړي عصمت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې افغان حکومت په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولري.
عملیات شوي دي څو ځلې، ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات شوي دي، تلفات دښمن لیدلي، ولی هغه عمره چې څومره تمه توقع وه چې دا به په مکمل ډول د منځل لاشي، یا 50% به د لاشي، هغه ساحو کې هیڅ پرمختګ د حکومت نشته. موږ امیدوار راسیو چې په دې کال کې یو څه وشي.
داعش ډلې د 1994 لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خپل فعالیت نا پیل کړل او وروسته د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د حضور راپورونه ورکړل شول. خو یو شمېر کارپوهان وایي سره لدی چې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو شتمنه ډله ده، خو دا ډله د یو شمېر حساسیتونو له وجې نه ده توانېدل چې په افغانستان کې وده وکړي.
افغانستان نن د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران په ممبئی ښار کې دی، په هغه ښار کې چې دا مسابقه پکې کیږي. رضوان مراد له ښاغلي زادران سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي.
مهمه پام دې ده چې دواړو لوبډلو خپل لومړۍ لوبه بایللې ده، او دا لوبه نسبتا سرنوشت تازه په دې خاطر ده چې دواړه لوبډلې به هڅه کوي چې لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. لوبغاړي کاملا آماده دي، دوی یوه ورځ وړاندې له ممبئی ښار ته رسېدلي دي، پرونی ټوله ورځ تمرینات وکړو، او دوی باندې نیوکه هم دا وه چې د سریلنکا په وړاندې نسبتا فیلډنګ یا توپ نیونه ښه نه وه، نو دوی ډېر کار په توپ نیونه باندې وکړو او فیلډنګ یې خپل صحیح کړو. هغه ستونزې چې سریلنکا په خلاف درلودله د تمریناتو په پیل کې، لوبغاړو ویل چې انشاءالله هغه ستونزه به په راتلونکي نننۍ میچ کې حل شوي وي. دوی مورال لوړ ښکاري ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحلې ته داخل شوي دي، او د سریلنکا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم ډېره ښه وه. یعنې نړیوالو تبصره کوونکو او خپله د کرکټ مینوالو په نظر باندې یوه ښه سیالي وه.
زدران صاحب، د جنوبي افریقا یو مخکښ لوبغاړی دی، اوریدونکي بور سره بلد وي، هاشم عاملا ښه بیټسمین دی په نړیواله سطح. د نن ویلي دي چې افغانستان باید آسان حریف ونه ګڼو. په ممبئی کې د افغانانو څه وضعیت دی؟ څه فکر کوي چې د ټیم د تشویق لپاره به زیات خلک راشي؟
او همداسې ده، لومړی خو د افغان ټیم په اړه دا وخت ډېر زیات نړیوال تبصره کوونکي غږیږي، او اکثر یې مثبت نظر لري. لکه تاسو چې د عاملا نه یادونه وکړه، هغه خو اوس هم د جنوبي افریقا لوبغاړی دی، اما شین پولک او پخوانی نور کمنټران او لوبغاړي افغان ټیم یو خطرناک ټیم ګڼي. دلته په هند کې خپل د هند اوسیدونکي دوی افغان ټیم ډېر ښه نظر ګوري. یعنی لومړی لوبه هم چې دوی وبایلله، موږ ته دوی ډاډ راکوه چې افغانان لوبه نه ده بایللې، بلکې داسې لوبه وکړه لکه ګټلې چې. نو د نننۍ لوبې لپاره هم دلته په ممبئی ښار اوسیدونکي هم چې د همدې ځای اوسیدونکي دي، هغه خو د افغانستان په طرف دي. دوی وایي چې افغانستان داسې یوه لوبډله ده چې هغه هر څه کولی شي. پات شو افغانان هم لومړۍ لوبې ته په کتو یعنی خفه نه دي چې که دوی راشي د دوی راتګ به ممکن څه ګټه ونه لري. یعنی دوی داسې وایي چې افغانستان لوبډله بیا هم داسې یوه لوبه کولی شي لکه څرنګه سریلنکا سره وکړه.
د ټیم په جوړښت یا د ټیم کم سلیکشن چې ورته ویل کېږي، په تیر میچ کې د سریلنکا پر وړاندې پر دې باندې انتقادونه وو چې ولې پلانکی بیټسمن مخکې راونوت، ولې پلانکی لوبغاړی اخیستل شوی دی، کوم لوبغاړی باید ښه لوبو کې، کوم باید ونه لوبول شوي. ټیم به هماغه وي که په ټیم کې بدلون راځي د جنوبی افریقا پر وړاندې مسابقه کې.
بلې، دا خبره مونږ هم چې د تمناتو په پیل کې له دوی سره شریک کړه د خلکو اندېښنې، دوی هم د خلکو ټول اندېښنو ته په کتو خو دوی وایي چې مجبور دي چې څه ډول کومې لوبډلې سره لوبه کوي او کوم لوبغاړي ښه لوبه کولی شي. دوی اټکل له مخې دوی وایي چې کله کله زمونږ اټکل هم غلط راوځي، الان کې ځینې لوبغاړي د یوې لوبډلې په وړاندې پخوا ښه لوبېدلي وو خو په یوه لوبډله کې بیا د هغې په اړه قضاوت هم ښه نه دی. دوی په نظر باندې چې میچ پیلېږي وروستی هغه سکواډ یا وروستی هغه یوولس نفر چې میچ کې باید ولوبېږي هغه به انتخابېږي، خو حتماً لوبغالي ته په کتو، حتماً مقابل لوبډلې ته په کتو په ټیم کې به تغیرات وي.
د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه به نن د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجې پیل شي. د ازادي راډیو څخه د دې لوبې جریان اورېدای شي. د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو، 8:30 دی او توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د 20 ورځې نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبريالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په 7:30 د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اورئ. دیشي د کندهار اوسیدونکو د افغانستان د نورو سیمو په شان د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم لري. د افغانستان تر ټولو لوی مراسم نن په بلخ کې ترسره کیږي. جنډه پورته کیږي. موږ کوشش وکړو چې په بلخ کې د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسو خو متاسفانه تر دې دمه بریالي شوي نه یو. د کندهار اوسیدونکو د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شهر څخه 15 کیلومتره لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رشتینی پر رالېږلي راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګڼه ګونی ټاک دي. په دغه میله ځایونه کې د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درونه خطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. دغه میلهوالو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه بازارت کې چې د شهر څخه 15 کیلومتره لري موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډي پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړ دی شاغه ته چې لاړ شو ورې او 15 شپه شپې وکړو. بس یو لس 2 ملګری یو، خدای دې وکړي چې شام نیت یې لکه تیر کال چې امنیت وو. خپل چارواکو ته دا غوښتنه کوم چې موږ ټول ښاریان ته امنیت ونیسي او موږ خپله میډیا ته سره.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته لاړ شم، هلته ملي وکړو، جشنونه او خوشحالي وکړو. په شاغه کې خیمه ولاړې، بس چا جاپاني ولا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه ولا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګو نو بیل بیل پروګرامونه څوک اتن کوي، څوک خپل شخصي عملګر کې ودا سي، څوک چې هغه په خاني محلي لوب بيزده، بس هغه په خاني محلي لوب کې خلک خوشاله کوي.
د نارینه وترسنګ شزي هم د نوي کال په لومړي چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په د نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. دارنګ بابا صاحب ته چورې ټول خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول سوي دي د حکومت لخوا. دارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ پورډو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل سوي. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولي صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځئ. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې اووه اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1526 منډې کړې دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 1550 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع ډلې په 1940 نیویل مدیس کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په 1940 نیویل مدیس کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرشوبلا او د شزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شو. دا چې په مجموعي ډول په 1940 نیوي کال کې د بشري حقونو وضعیت د دوی په وینا ولې خراب شو، صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکیو ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام محضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور رچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیسته، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1940 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغه ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبلا او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسیدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثری د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي.
زمونږ کې مو مقایسه میکنیم تقریبا با مو
کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال و اوس هم ده، خو اوس د دغه مرکزوب له عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډیر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي.
تلفات موجود بوده.
تیر کال افغانستان د ډیرو نامنو یو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسه د کندوز ښار او د هیواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالي لوېدل د دغه نامنو عمده بیلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکانو ته ډیره مرکزوب له اوښتې ده. په 1940 لمریز کال کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتی سقوط مسله و چې پکې ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالی تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالي لوېدو پر وخت د ملکانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیري او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقوقو د ماتولو بیلګې په کندوز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومان د سینې څیر کول او په ماينونو باندې سپینګرو کېنول، هغه هم د بشري حقوقو د نقص نوري بیلګې د چپ د 1990 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې په دغه کال کې څه باندې 11000 ملکانو ته مرګجوب لاوخته چې څلورمه برخه ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقوقو او ښځو چارو کمیسیون هم د بشري حقوقو نقص د امنیت په نشټوالي پورې تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقوقو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفی په دې اړه وویل:
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بس امنیت دره.
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري. زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو، ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول. دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي.
د نقص حقوق بشر
د بشری حقوقو په ماتیدو سره تر ټولو لوی برخه چې ډیر ځان مونږ کې ده خزی دي. په 1990 کال کې په افغانستان کې لډیرو خزو سره داسې ناوړ چلندونه وشول چې تاریخي ولړځو. د رخصانی سنگسار، د ریزاګل د پوزي پریکول او د یو بلی خزی د سر پریکول او د نورو لزګونو خزو سره بد چلند چې کېدای شي ل خلکو پټ پاتې شي وي. دوه خزی چې سخت توتري خواله ورسره شوه په دې اړه وایي:
لا ته کوم خمره قلات کده قلاتم خلاص کته خمچای تر لا تخوردیم قسم خلاص نه دي.
د دوی په سر ډیره خزیدي چې سخت زورول شوې دي. د بشری حقوقو بلاک میسون منی چې له خزونه د هغوی د حقوقو د ورسولو په برخه کې پوره وړي دي او په 1990 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته ډیره رسیدګي نه ده شوې. د بشری حقوقو بلاک میسون ویان رفیع الله بیداروي په 1990 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي 5102 درش پیښې دوی ثبت کړي. په داسې حال کې چې دا شمیر وړم کال 3303 او یاو. د بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته هر ورځ ډیری خزي ورزي چې ورسره د شوي تاو تریخوالي په اړه شکایت ولیکي، خو ډیری نیوکه کوي چې خبرې نه منل کیږي او دوسیه هم په میاشتو څوک نه ګوري. د خزو په وړاندې د تاو تریخوالي د مخنیوي لپاره په ورستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې په کې ډیری خزي په خپل د خزو د حقوقو د مدافعینو په توګه نستړی کیدونکي فعالیتونه کوي. صفیه صدیقی یو له همدغه فعالانو څخه ده او وایي چې په 1990 کال کې خزي تر بل هر کاله سختي وځپل شوې.
افغانستان د خزو لپاره 1990 کال یو د خطراتو نه ډک کال او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د خزو لپاره. موږ تاسو ولیدل چې خزي په ډېر بد شکل باندې وژل شولې. کال په اوږدو کې د افغانستان خزي د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سره محکمې په باندې وشوې، خزو باندې جنسي تجاوزونه وشول، خزو باندې خزو د ډېرو سختو تاوتریخوالي سره مخامخ شول.
د خزو ترڅنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقوقو د نقص یو بل زیانمنونکې طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم لري پاتې کېدو ترڅنګ لجنسی زوراونی سره مخ شوی او درانه کارونه ور باندې شوی دي. په افغانستان کې بچبازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي. د بچبازی د پدیدې یو قربانی وای:
"نامه بازار ګرستان د موټر بالا کړم، شکر درا. باز بازار سره ما بوزي هم نه کړم. امره من فعل لوا تام انجام دادم. دوباره یک نفرش، یک بار یک نفرش."
اخو د بشری حقوقو کمیسیون بیا وایي افغان حکومت د بچبازی د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړه کړې چې هیله د جر ترجره تصویب او نافذ شي. لمه شمان او تنکی زورونو څخه نه یوازې په بچبازی بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي. په مجموعي توګه په 1990 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیاتې پیښې شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولي او وایي چې تیر کال ډیر چکان ورکون کيو. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکي کال و.
ستې د کلونه درلسوا درې نوي او درلسوا څلور نوي کلونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشري حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگي جرمونو منګه بیساری بولو. منګه د بشري حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنې چې دی هغه مشخص ډول په 1990 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وډلو په باور 1990 کال د بشري حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لامل یې رواني ناامنۍ او جګړې دي. خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکي کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1904 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه وزارت چارواکي همداراس ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. لبلی خواه ده کورنوی چارو وزارت له مخدر و مواد سره ده مبارز موینیت وی چه پا تیر یه وکال که ده مخدر و مواد و نشده دری زره قاچاق بر او کاروباریان نیولی دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې وبرئ.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,30,000 هکټاره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. حال دا چې په 1993 کال کې 2,30,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاق وړونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اتباع خارجي را دستگیر کړل. در
شپږ بهرانیت به موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې 4 د ایران او 2 د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,800 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 3 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,310 قضیې ده سراسر ولایتونو دل طرفی درې ده چې مجموعاً 888 یا کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمن 15 شزینه دي درې خارجي اتباع هم ځکه ملکی خدماتو کارکونکي شامل ده. دغه درې کسان بدني اتباع دي ایراند کشور.
په مخدره موادو د روغدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورستر بلی زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې لمخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغدو کسانو شمیر سباندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. کسه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کې د موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي نیول شوي بهي کم کې ده. دغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژنې او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دی دا قاچاقبر، خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد د پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان د نن نه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت، تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي.
دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وان نخلي، د هیواد په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
اداري فساد کله یوې خوا افغانانو ته زیاتې ستونزې زیږولې، له بلې خوا یې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. اب خلک وایي چې حکومتي چارواکي له کړیو ژمنو سره سره بیا هم نه دي توانېدلې چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تېر یو کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي، او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی او همدارزه د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد پر وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولې وو، خو اوس هم لیدل کېږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د هي حکومتوالۍ پر وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغه چرکی غړی انجینر کمال صاپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې وستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت، د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا ده چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوی ده، واټن نورم اضافه شوی دی، او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي، نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات یو غټه ضربه ده، او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسی جرګې بل غړی نسیم نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
کنا افغانستان سره لاس او گریوان دی، ولس ځینې په تکلیف دی، عام ولس دی نزاوریږي، او دا فشارونه ټول پر عام ولس دی. عام ولس د دې په اصطلاح توانایی نور نه لري، که پر هر ځای دریږي فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که ښاروال دی، دا په اصطلاح یو عامه خبره سوې ده.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د معافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه، او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوي نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري، او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
زه فکر کوم دوی لا لکه نور شانو کې په ساحه کې عوام فریبی کوله، دوی مشخص پلان نه درلود، اسې عمومي فقط شعار څه ورکو. البته شعار تمن ټول خلکو ته دی منلو وړ ده. اداري فساد یو د لوی مشکلاتو زمینه ده، ولی وقت ده چې د حکومت کوم پالیسی نه وړاندې کړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولی او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی، او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زمانم عبدالسامد کابل ښار اوسېږم. اداري فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسیدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډېره بریده، کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړې وې د اداري فساد په برخه کې، خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبدالله د کابل خروشیدون کې اداري فساد په افغانستان کې په بیکچ ډول ده. د حکومت د خرابېدو یو ځینی دلیل همدا ده، فساد ده چې خلک یې د حکومت نظر توري کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړ پوړي چارواکو له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات دي چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله هسېنه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږدمهاله ته اړتیا لري، له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خوا ته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې د فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هېواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه جوړه شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علما کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو صحیحمول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکي کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې موندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څومره د وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړي چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري.
Just.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې آزادی رادیو واوري.